امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا سلامونه او خی چاره د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنۍ ماخامنۍ خبرونې ته خراغلاست. د خبرونې په پیل کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکی.
طالبانو ویل دي چې په سعودي عربستان کې به د افغانستان د حکومتي استازو سره مخامخ خبرې ونکي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون نن اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به د 1409 هجري شمسي کال د سرطان په 9مه وشي او نن په بنگلاديش کې په ملیونونو خلکو په پارلماني انتخاباتو کې رائے واچولې. او
پښتانه په تیرو کلونو کې په شوم
او په خبرونو برسیره مهم رپورټونه هم لرو. افغان تجاران وایي چې 2013 کال د دوی لپاره نسبتا ښه کال وو.
خوشبختانه په تیرو کلونو کې په شمول د 2013 کال په دغه برخه کې هم کوټلې ګامونه پورته شو.
د خوست والی وایي چې خوشاله دی چې یو بریالۍ دوره یې پای ته رسیږي.
او لله الحمد نن د ټول خوست په کچه په رښتونې توګه باندې یووالی رامنځته شوی.
او د امریکا د فدرالي ادارو د بندیدو په سر د امریکا د ولسمشر او مخالف ګوند جنجال د ختمېدو علامې نه لیدل کیږي. خو اول د دې ساعت خبرونه چې زه او سید سلیمان شای تاسو ته در اورو.
السلام علیکم. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومتي چارواکي په سعودي عربستان کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره چمتووالی نیسي، طالبانو ویلي دي چې دوی استازي به د حکومت له استازو سره د جدې په غونډه کې مخامخ خبرې ونکړي. تمه کیږي چې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، پاکستان، د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو استازي به په راتلونکې میاشت کې په جده کې راغونډ شي. طالبانو د یک شنبې په ورځ په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي چې له حکومت سره د سولې د مذاکراتو لپاره د دوی دریځ نه دی بدل شوی او په سعودي عربستان کې به ورسره ونګوري. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د قطر دولت د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم نقش لوبولی شي. هغه په دوحه کې ویل
چې پاکستان نے ایک ریجنل آؤٹ ریچ کا
پاکستان د سیمه سره د اړیکو د پراخوالي پریکړه کړې ده او د مهمو ملګرو سره د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کوو. زه کابل ته ولاړم، بیجنګ ته ولاړم، ماسکو ته ولاړم چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم نقش لري.
د افغانستان حکومت یا د سولې عالي شورا د طالبانو په ننني بیان تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې.
د نه وشتم دی سرطان باندې منګا با سلوټ ټاکنې لرو چاغا دی غزي دی ولایت دی جمهوریت ریاست او همدارنګ دی ولایتي شوراګانو او د ولسوالۍ شوراګانو
دا د انتخاباتو په اړه خبرې وی چې تاسو اوریدئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست انتخاباتو لپاره د 2019 کال د جولای 6مه یا د 1499 لمریز کال د چنګاخ یا سرطان نه وشتمه نیټه ټاکلې ده. په همدې ورځ به په غزنی کې پارلماني انتخابات او د ولایتي شوراګانو او د ولسوالیو انتخابات چې مخکې ځنډول شوي وو هم ترسره شي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد په دې حقله خبرې وکړې چې تاسو واوریدلې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې تر اوسه لسګونه کسانو د جمهوری ریاست انتخاباتو په حقله معلوماتي پاڼې اخیستې، خو هیچا هم رسمن د کاندید په توګه ځان نه دی ثبت کړی.
په عین وخت کې د افغانستان د جمهوری ریاست په یوه مطبوعاتي بیانیه کې راغلي دي چې جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې هرکلی کړی او ټوله آمادګي نیول شوې ده. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وروسته پولیس د سولې په اړه د خپل نظر د څرګندولو او تبصرې نه باید ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان نجیب دانش له قوله ویل شوی چې د سولې په اړه خبرې د امنیتي ځواکونو کار نه دی. په بیان کې چې د ښاغلي دانش په فیسبوک کې خپور شوی ویل شوی چې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر امرالله صالح له قوله ویل شوی چې د افغانستان د بهرني سیاست په اړه بحثونه د کورنیو چارو د وزارت په صلاحیتونو کې شامل نه دي.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې د سولې او جوړې په خاطر خپل کوششونه ګړندې کړي دي، ویل کېږي چې امریکایي مامورانو طالبانو ته په افغانستان کې د کار او روزګار په شمول د فعالیت لپاره د یوې مسؤنې شبکې د برابرولو وړاندیز کړی، خو په دې شرط چې هغوی د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
په بنگلاديش کې نن پارلماني انتخابات سره شول. رای ورکونکي پریکړه کوي چې صدر اعظم شیخ حسینه واجد د دریمې دورې لپاره غواړي او کنه. په مکړې رپورت چې عاشق الله رحیم زوی تاسو در اوروي.
په بنگلاديش کې عمومي انتخابات پای ته ورسېدل او د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د رایو شمیرل بیل کړی دي، خو د واکمن ګوند او مخالفینو ترمنځ نښتې هم شوې دي. پولیس وایي چې په خوډب کې لس کسان وژل شوي او شل نور ژوبل دي. د پراخو درغلیو راپورونه هم ورکړ شوي دي. د بنگلاديش د ملت پال ګوند یو کاندید پرانا ورځ نامعلوم کسانو په چړو ووهه او تر اوسه یې د مرګ او ژوند په حق له هیڅ معلومات نشته. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د ټول هیواد نه ورته د درغلیو راپورونه ورغلي دي او د قانون پر اساس به ورسره چلند کوي. د رویټرز خبری اجنس وایي په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کم و او ډیر احتمال شته چې وسنۍ صدر اعظم شیخ حسینه به د دریم ځل لپاره د انتخابات وګټي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
حسینه واجد چې د تیرو لسو کلونو نه په قدرت کې ده، د خپل قدرت په زمانه کې سیاسي مخالفان سخت وځپل. دا واشنگتن دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ځینو برخو بندېدل دومې اونۍ ته داخليږي، جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړولو لپاره د پیسو په منځرولو ټینګار کوي. پام وکړئ رپورټ ته.
نن د امریکا د فدرال حکومت د بندېدو نهمه ورځ ده او د بیرته پرانیستو په اړه یې د ولسمشر ټرمپ او دیموکراتانو ترمنځ د خبرو اترو هیڅ څرک نه تر سترګو کیږي. دا امریکا کانګرس د نوي کال تر ورځې پورې رخصت دی او د امریکا 8000 مامورین ځینې په کور ناست دي او ځینې د معاش پرته کار کوي. د ادارو د بندېدلو له کبله یوه اغېزمنه شوې میرمن انجیلا کبانا وایي
میړه مې د کور یوازینی ګټونکی و او موږ دوه کوچني ماشومان لرو. ډېره د اندېښنې خبره ده چې نه پوهېږو څه وخت معاش ورته ورکوي.
ولسمشر ټرمپ د شمې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د مکسیکو په سرحد کې د هر ماشوم یا بل چا په مرګ کې یوازې او یوازې دیموکراتان ګرم دي. د مکسیکو امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو پر سر د دیموکراتانو سره د نموافقې له امله ټرمپ د حکومت د بندېدلو ګواښ کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه مهمو خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا او چین جمهور رئیسانو ډونالډ ټرمپ او شی جین پینګ په تلیفون کې یو بل ته د نوې کال د مبارکۍ ورکولو په ترڅ کې هیله څرګنده کړې چې اړیکې به یې ښې شي. ټرمپ ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د سوداګرۍ په اړه تیره میاشت په بونس آیرس کې کومې ژمنې شوې دي باید عملي شي. جمهور رئیس شی بیا ویلي چې چین د امریکا سره اړیکو ته ډیر ارزښت ورکوي ځکه چې پر ټول نړۍ اغیزه کوي.
د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون وای پر راتلونکي میلادي کال کې به هرومرو جنوبي کوریا ته سفر کوي. د شمالي کوریا مشر د جنوبي کوریا د جمهور رئیس جی مون ته د اړه یو لیک استولای دی او په 2013 میلادي کال کې د دوړو هوادونو په اړیکو کې د شو پر مخلګونو یادونه کړې ده، خو کیم پر دې خواشینی څرګنده کړه چې سویل ته سفر اون شو کړی. د شمالي کوریا مشر په دې کال کې دوړ خزي ونډې بریالۍ وبللې او ژمنه کړې ده چې په راتلونکي میلادي کال کې به دوام ولري. او دا هم زموږ د دې خبرونې وروستۍ خبر. په جنګ ځپلي افریقایي هیواد کانګو کې نن د یکشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په سوله ییزه توګه د قدرت د انتقالولو لپاره ګامونه واخیستل شو. په کانګو کې نن د جمهوري ریاست انتخاباتو شو او د رایو په مرکزونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. څارونکي وایي چې دا خو ډب اندېښنه وه، خو او د ایبولا د ویروس عمله شاوخوا 1 میلیون کسان د رایې اچولو نه بې برخې شوي دي. جمهور رئیس جوزف کابیلا د بیا ځلی کاندیدای حق نه درلودو او د کورنۍ چارو وزیر په خپل ځای کاندید کړی دی. کانګو 44 میلیون نفوس لري او د 16 لسیزو راهیسې په کې کورنۍ جګړه روانه ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، تاسو د نړۍ مهم خبرونه واوریدل او اوس د رپورټونو وار دی. د سوداګرۍ وزارت او د سوداګریزو خونو په وینا 2013 کال د صادراتو، ترانزیت او اتصال په برخو کې له لاسته راوړنو ډک وو، خو لا په دغه کال کې د پانګونې او صنعت په وړاندې ستونزې په خپل ځای پاتې دي. 2013 کال کې د هوایی دهلیزونو په ایجاد، د لاجورد د لارې په پرانستلو او د صادراتو د زیاتېدو له اړخه که څه هم مهم و، خو اقتصادي وده یوازې 4% وه. رحیم ګل ساروان رپورټ لري.
د 2013 کال د سوداګرۍ، پانګونې او د اقتصادي ودې له اړخه له لوړو او ژورو سره مخ وو. دا کال د نامنۍ او د ټاکنو له امله تر یوه حده د سوداګرۍ بهیر قرار کړ، خو د دې کال د وروستۍ میاشتې تر ټولو لوی خبر د لاجورد د لارې پرانیسته وه. د ډسمبر په 14 په هرات کې د لاجورد ترانزیټي تاریخي لاره پرانیستل شوه. په لومړي وار نهه لارۍ له هرات، ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا او بالاخره ترکیې ته په دې لار ورسېدې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای د حکومت پالیسی دا ده چې افغانستان له انزوا وباسي، او په 2013 کال کې په بدیلو لارو زیات کار شوی دی.
خوشبختانه په تیرو کلونو کې په شمول د 2013 کال په دغه برخه کې هم کوټلې ګامونه پورته سو چې د افغانستان د صادراتو لپاره بدیل لارې پیدا سي، چې اوس خوشبختانه موږ د شاوخوا 14 هیوادونو سره مشترک تجارتي او اقتصادي کمیسیون لرو. دا هم د بدیلو لارو لپاره کې یو بهترین پلیټ فارم کېدلی سي.
2013 کال د صادراتو اړخه د لاسته راوړنو کال بلل کیږي. د دې کال په نهو میاشتو کې د تیر کال په پرتله 19% کې په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. په 2013 کال کې هوایی دهلیزونه جوړ شول. افغانستان اوس د نهو هوایی دهلیزونو له لارې سوداګري ستوکي بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
تر دې نیټې پورې د هوایی دهلیزونو له لارې چې موږ شاوخوا نهه هیوادونو سره لرو، تر اوسه 15200 ټنه کالي صادر شوي دي. لا تر اوسه موږ شاوخوا 1400 پروازونه درلوده، او د دغو کالیو د صادراتو هغه مجموعي حجم او ارزش څه باندې 100 میلیونه ډالر کېدلی سي، چې دا هم یو بهترین پرمختګ و.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې بیا وایي چې په 2013 کال کې د 900 میلیونو ډالرو په ارزښت 250,000 ټنه میوه او 270,000 ټنه ترکاری بهرنیو هیوادونو ته صادره کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي د ټولو لاسته راوړنو سره سره بیا هم په 2013 کال کې پانګونه ټیټه وه. د نامنۍ له امله پانګوال په ویره کې وو او صنعت ته هم سم پام نه دی شوی.
وضعیت سرمایه ګذاري خوب نه بودن.
د پانګونې وضعیت ښه نه و. د لاسته راوړنو سره سره موږ ته چندان ښه کال نه و. که څه هم دولت خپل عواید پوره کړي، تعرفې لس چنده لوړې وړې، نرخونه په بازار کې زیات شوي او مستهلکین رنځ وړي.
خو د نړیوال بانک راپور بیا بل څه ویل. د دې بانک د ډی بی آی د راپور له مخې افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې په اصلاحاتو کې له 133 هیواد څخه 168 هیواد ته پورته شوی دی. په همدې کال کې د ټاپي د ګازو د نلیکې عملي کار هم پیل شو، خو مرکزي احصایه بیا وایي چې په 2013 کال کې اقتصادي رشد 4% و. په همدې کال کې په لومړي ځل داخلي عواید له 2 میلیارد ډالرو لوړ شول.
د اقتصادي په لحاظ که چیرې موږ د صادرات او واردات او تجارت وګورو، یو ښه پرمختګ لرو. که چیرې موږ د جی ډی پی او د تولید ناخالص داخلي دغه اړخ وګورو، دغه یو لږ ښه کال نه دی زموږ په پیشبینیګانو کې.
سوداګر تمه ښیي چې د پانګونې په برخه کې ستونزې په راتلونکي کال کې هواری شي. بل ورته خلک د سوداګرۍ په برخه کې د نور اصلاحاتو غوښتنه هم کوي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. په همدې ترڅ کې د ننګرهار ولایت غنی خیل ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري، چې چارواکي وایي 10 لوی کلي له طالبانو نیولې دي. زبیولا غازی رپورټ لري.
د ننګرهار په غنیخیلو کې د ګډو حکومتي قواو عملیات له 13-15 ورځو راهیسې روان دي. چارواکي وایي د دغې ولسوالۍ د ګولایي او سیاچو په نوم هغه سیمې هم نیولې دي چې طالبانو ته سیمه کې د جګړې رهبري کوله. ختیځون کې د سرحدي لواء قومندان جنرال محمد ایوب حسینخیل وایي تر اوسه 10 کلي نیولې او ګڼ وسلوال طالبان یې وژلې دي.
دا کومه ساحه چې موږ اوس یو، دا د ګولایي ساحه ده. دلته د طالبانو نام نهاد ولسوال امنیت قومندان مدیر د امنیت عدل توسیدل او د افغانستان د خصوصا د اچین د غنیخیلو د کوټ د روداتو پولیسوالیو کې به چې کومه ګرفتاري دوی کوله زمونږ پولیسونو باندې بېګناه لسونو باندې به دلته محکمه کېدله. دلته د طالبانو محاکم و هغه هم له منځه وړل شوي.
د سیمې اوسیدونکي وایي تر عملیاتو وروسته باید ګټلې سیمې وساتل شي.
زما په نظر شي همدغه ولسي پاڅون کوونکي حمایه شي او د دوی مرسته وشي او دوی په وسلو سنبال شي. انشاءالله شي دغه سره کوم امن شي راغلی ده به د ایمي امن شي.
د ننګرهار ولایتي اداروایي تر عملیاتو وروسته سیمه کې ځایي پاڅونوال ګماري. د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي د غنیخیلو له عملیاتو وروسته به د تورخم جلال آباد لوی الارم امن کی
عمل به په دغو سیمو کې ولسي پاڅون کوونکي جذب شوي دي. له وړاندې دوی به په پښو سیمو کې ځای پر ځای ساتره به دغې سیمو وکړي او په نږدې راتلونکي به د همدغه عملیاتو په ترڅ کې د جلال آباد تورخم لوی لار چې وخت نه وخت ستونزې جګېدي دا به هم حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. غنیخیل له اوږدو کلونو راهیسې د طالبانو د نفوذ سیمه ګڼل کیږي او چارواکي وایي د نږدې ولسوالیو د جګړې رهبري لامدې ولسوالۍ کې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ. د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو ګونګړی د ټاکنو مهم کال ته ننوتل چې مخه د مالی کمښت او یو پیاوړی اقتصاد دی. مګر د انټرنیټي معلوماتو د خوندي ساتلو، د مهاجرت اصلاحاتو او د سترې محکمې د کاندید برټ کاونا په سر شخړه د 2013 کال د بحث وړ موضوعاتو څخه ګڼل کیږي. د امریکا غږ خبریاله کاترین جپسن د امریکا د استازو د مجلس د پیښو ډک کال په دې رپورټ کې تعقیب کړی چې ژباړه یې ګالیا رڼا نورستانۍ تاسو در اوروي.
2013 کال د امریکا د استازو مجلس لپاره د پیښو بحثونو جنجالونو ډک کال. د قاضي برټ کاونا مسله په سنا کې د جمهور غوښتونکو او ډیموکراتو مشرانو ترمنځ د سختو ناندریو لامل شو. د برټ کاونا د تایید بهیر وروسته له هغه له مشکلاتو سره مخ شو چې څو میرمنو ادعا وکړه چې د برټ کاونا له خوا جنسي ځورول شوي دي. خو د ټولو ستونزو سره سره برټ کاونا د سنا مجلس لخوا چې اکثریت ډیموکراتان یې غړي دي د ستری محکمې د قاضي په توګه وټاکل شو. خو دا موضوع د امریکا د منځمهاله ټاکنو سره سم پیل شو چې له امله یې دواړو ګوندونو د فدرالي ادارې د تړلو لاملونو ته اشاره وکړه.
آیا دوی غواړي چې د حکومت دروازې د غیر قانوني مهاجرینو پر مخ وتړي؟
همداشان په 2013 کال کې سیاستوالو درې ځلې چوپتیا غوره کړه. لومړی د پارلمان غړی بل ګرام پر مړینه، بیا د سناتور جان مکن او وروستی د پخواني ولسمشر جورج ایچ واکر بوش پر مړینه وه. قانون پوهانو سږ کال ډیر وخت یې پر خپلو کمپاینونو تیر کړل، خو دیموکراتانو خپل نمونه یې د 2013 کال پر لاسته راوړنو ثبت کړل او د رای ورکوونکو سره ډیر رابطه ونه کړل.
د شتمنو اشخاصو او شرکتونو څخه د ډیرې مالی اخیستل هغه څه نه دي چې رای ورکوونکي په پام کې ونیسي.
په واشنگتن کې د ټولنیزو رسنیو مشرانو هڅه وکړه چې د بهرنیو مداخلو او د جعلي خبرونو زیانونه بیرته ترمیم کړي، ځکه چې قانون جوړونکو هڅه کوله د نویو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کړي. ترامپ ادارې د مکسیکو پر پوله د کډوالو کورنیو د جلا کولو پالیسي د مهاجرینو د قضیې لمنه نوره هم وغځوله. خو ترامپ بیا ټینګار کوه چې دا د اوباما د دورې پالیسي وه چې دی عملي کوي. خو بلخوا بیا دیموکراتان بل څه
وایي. کله چې ترامپ وایي دا هر څه هغه نه دي کړي، هغه حقیقت نه وایي.
همدارنګه د 800,000 بې اسناد ځوانانو چې ماشومان ول امریکا ته راغلي وو برخلیک لا تر اوسه نامعلوم پاتې دی.
دا څرګنده ده چې موږ بریالي شوي نه یو چې د کډوالۍ پالیسي سمه جوړ کړو او درد دوا کړو.
خو په سنا کې جمهوري غوښتونکي سره له ډیرو خندونو او جنجالونو وتوانېدل چې د پام وړ شمیر خپل کسان په قضایي سیستم کې داخل کړي.
موږ ولیدل چې جمهوري غوښتونکي هڅه کوي او ناکام پاتې شي. د هغې وعدې د ترسره کولو په برخه کې چې دوی د کمپاینونو په وخت کې کړې وې، دوی ویلي وو که چیرې رای ورکوونکي موږ ته رای راکړي ریاست جمهوري او سنا مجلس ته بریالي شو، نو د اوباما د دورې د صحت په برخه کې پالیسۍ ته به تغییر وکړي. خو دا کار تر اوسه عملي نه شو.
خو کله چې دیموکراتانو په منځمهاله ټاکنو کې د جرګې کنټرول ترلاسه کړ، دا هیله پای ته ورسېده.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د خوست په خوانی والی حکم خان حبیبي په دغه ولایت کې د زمکو د مالکیت پر سر قومي شخړې او لانجې د دولتي حاکمیت او د پرمختیايي کارونو په برخه کې تر ټولو ستر خنډ بللی دی. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حکله د خوست نه رپورټ را لګلی.
د خوست والی چې د خپل درې نیم کلن ماموریت په پای کې یوې غونډې ته خبرې کولې، د زمکو د مالکیت پر سر لانجې او وسله والې شخړې د دولتي حاکمیت او پرمختیايي کارونو په مخ کې تر ټولو ستر خنډ وباله. که څه هم والی حکم خان حبیبي د قومي او مذهبي مشرانو دغې غونډې ته وویل چې تر ډیره بریده یې قومي لانجې حل کړې هم دي، خو داسې ښکاري چې دا ستونزه به د نورو والیانو د فعالیت په مخ کې هم یوه جدي ننګونه وي.
ای کاش چې دا قومي ستونزې نه وای، ما به د دې خوست نه یوه کوچنۍ دوبۍ جوړوله، خو د ډېرو قومي ستونزو زما ډېر وخت مصرف کړی او زه دې ته نه یم پرېښی چې زه اساسا هغه انرژي توان او فکر چې له ما سره و په غنیزه برخه کې زه هغه مصرف کړم. او لله الحمد نن د ټول خوست په کچه په رښتونې توګه باندې یو یووالی رامنځته شوی او خوست د ملي یووالی یو سمبول شمېرل کېږي.
ورسته له هغه چې درې ورځې مخکې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د خوست لپاره د بل والی د ټاکلو اعلان وکړ، والی حکم خان حبیبي نن د یادې شوې غونډې پر مهال د خوست له خلکو سره مخه ښه وکړه. نوموړي دغې غونډې ته وویل چې په تېرو درې نیمو کلونو کې د کابل پوره توجه راجلب کړې او د بیا رغونې سلګونه پرمختیايي پروژې تطبیق شوې دي. د دا کار له خپلو مهمو لاسته راوړنو یوه وبلله.
نه پیارتي وه، نه پخوانۍ پیسې وې، نه پخواني امکانات وو. د دولت له جب نه پیسې راویستل دا اسانه خبره نه ده. ولې تقریبا نن چې زه تاسې ته یو لنډ گزارش درکوم، تقریبا اختیاري غیر اختیاري او خارج د بودیجې څه کم درې نیم سوه میلیون ډالر ما د خپل ماموریت په دوره کې د خپلو درنو معززو مشرانو د دولت د رهبرۍ په حمایت باندې او ستاسې درنو همکارانو په کړنو باندې دې ولایت کې مصرف شوي دي.
که څه هم ځینې خوستوال د والی حبیبي د فعالیتونو ستاینه کوي، خو ځینې نور بیا پر هغه انتقاد لري چې ګنې په اداري فساد کې ښکېل وو او د خوست د پرمختګ لپاره یې لازمې هڅې نه دي کړې.
نصراف الدین تریزی والی هم د خوست ولایت تریزی والی شیر ولسوالۍ نه د ترشی والی نه د خوست میشتو هغه تمې توقعات هیڅ پرانه شول، هیڅ یوه نه کړل. راتلونکي والی نه مو غوښتنه دا ده چې د قومونو په منځ کې بعضې تفرقات پرته دي چې دغې والی جوړ کړي دي باید دا ختم کړي.
نمې متی ولا دی د خوست ولایت متون اوسیدونکی کومه تمه چې لرله د والی نه هغه کم تر کمه پوره شوې ده. ډېرې پروژې هم د رښتیا هم د په بحثونو کې یادونه کړې ده، پالې کړي دي او اطمینان پرې حاصل شوی دی او همداشان ډېر کارونه هم د په خوست کې کړي دي.
د والی حکم خان حبیبي پر ځای د لوګر میدان وردګو پخوانی والی محمد حلیم فیدا ټاکل شوی. اټکل کیږي چې حلیم فیدایی به راتلونکو څو ورځو کې د خوست دیوالی په توګه خپل دنده پیل کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
او اوس د کندهار پاړه. د کندهار روغتیایي مسؤلین وایي چې تر یو کال ځن وروسته یې د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې د پولیو په ضد واکسین عملي کړی. سره له دې چې د واکسین د عملي کولو په برخه کې روغتیایي مسؤلینو خپلې تګلارې ته تغییر ورکړی، خو لا هم په دې ولایت کې تر 30,000 زیات ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم پاتې دي. راځئ په دې اړه د خپل خبریال عزیز الله پوپل رپورټ واورو.
په کندهار کې 1550 تر 50 کالو د ټیټ عمر درلودونکو کوچنیان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی، خو چارواکي وایي چې د پرلپسې هڅو سره سره بیا هم نه دي توانېدلې چې ټولو ماشومانو ته د ګزند ضد واکسین ورسي. د جنوبي حوزې د کتلې مافیا تعمیر ډاکټر عبدالشکور نصرت له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو درو اونیو کې د کندهار د نهو ولسوالیو زرګونه ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي چې په ځینو ولسوالیو کې 50% ته رسیدلې ده. د زیاتې چې له ولسوالیو څخه د واکسین د څارونکو ټیمونو تر راټولېدو وروسته به د ستونزو لپاره نوې حل لارې په ګوته کړي.
هغه ساحې چې هغه زموږ کور په کور باندې کمپاین ولته موږ تقریبا خپل هدف ته رسیدلی یو، ولې کوټه په کوټه باندې کوم هدف وو هغه هدف ته موږ تقریبا په ځینو ساحو کې 80%، په ځینو کې 80%، په ځینو کې 50%، په یو یا دوه ولسوالیو کې موږ تقریبا 40% په شاوخوا کې خپل هدف ته رسیدلو. یعنی موږ کوم هدف سی 15,000 وو هغه هدف ته بیا هم د ځینو مشکلات په خاطر باندې نه یو رسیدلی.
د کندهار په نهو ولسوالیو کې د واکسین د عملی کولو د ډول په اړه د دولت د وسلوالو مخالفینو د سیمه ییزو قمندانانو د مخالفت په وجه له تیرې یو کال راهیسې واکسین نه و عملي سوی. درې اونۍ وړاندې د عامې روغتیا وزارت خبر ورکړ چې د کندهار په ناامنه ولسوالیو کې به د کور په کور پر ځای د کلو په منځ کې ماشومانو ته د راټولېدو نوي ځایونه وټاکي.
ځینې ولسوالۍ کې داسې دوې نورې ولسوالۍ هلته به موږ زرکي یا د پیچکاري واکسین هم په پلان کې لرو، لکه خاکریز او شولی کوټ، ځکه د زرکي یا د پیچکاري د واکسین موثریت نسبت د خولې واکسین ته زیات.
بلې خوا ته د کندهار د ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې دوی د واکسین د روغتیایي ګټو په اړه پوهه ترلاسه کړې او د واکسین له رضاکارانو سره د اړتیا پر وخت مرسته کوي. دوی وایي هڅه کوي چې هغه خلک هم د واکسین په ګټو خبر کړي چې لا هم خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي.
د هر مرض دپاره ښه شی دی واکسین. واکسین باید چې ټولو ته ورکول شي او واکسین والا وګرځېږي پر دا ملک باندې. د خلکو دا غوښتنه ده چې خلک د ټوله را ولاړ شي، دا واکسین دې ورکوي. دا واکسین ښه شی دی.
د علماو فتوا کړې ده چې دغه واکسین چې ده دا د مؤمنانو ژوند ورسموي.
د 2013 کال په ترڅ کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر یو شته رسیدلی چې 15 پیښې په جنوبي ولایتونو کې دي. کندهار بیا د پولیو د نهو پیښو په درلودلو سره د ټولو ولایتونو په سر کې راځي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې تل واورئ.
د افغانستان په فوتبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې تورونو په دغه هیواد کې د نجونو د فوتبال ملي ټیم فعالیتونه نه دي ځنډولي. د افغانستان د نجونو د فوتبال ملي ټیم مشرې ازادۍ راډیو ته دا ویل او زیاته کړه چې شوې داوې انفرادي دي او دوی له کومې اندېښنې پرته خپل تمرینات کوي. خو د دغه ټیم یوې بلې غړې چې د نوم له ښودلونه یې ډاډه کوله ازادۍ راډیو ته ویلي چې کورنۍ یې له دې وروسته نه غواړي چې د فوتبال په ملي ټیم کې هغه غړي توپ ولري. د دې خبر تفصیل به په راتلونکي خبرونه کې واورئ، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومتي چارواکو ویلي دي چې په سعودي عربستان کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره آمادګي نشي، طالبانو ویلي دي چې دوی استازي به د حکومت له استازو سره د جدې په غونډه کې مخامخ خبرې ونه کړي. تمه کیږي چې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو استازي به د طالبانو سره په راتلونکي میاشت کې په جده کې غونډه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د 2019 میلادي کال د جولای 20 یا د 1498 هجري شمسي کال د سرطان 8 نیټه ټاکلې ده. لبلې خوا د افغانستان د جمهوری ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د یکشنبې پورې سپور شوې د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د پریکړې هرکلی شوی. په بیان کې ویل شوی دی چې حکومت چمتو دی چې د کمیسون د ځینو ملحوظاتو په اړه ورسره خبرې وکړي تر څو وکولی شي چې د 1498 هجري شمسي کال د سرطان په میاشت کې انتخابات په سمه توګه سرته ورسیږي او هغه اشتباهات تکرار نشي چې سږ کال د میزان په میاشت کې د پارلماني انتخاباتو په وخت شوي وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وروسته پولیس د سولې په اړه د خپل نظر د څرګندولو او تبصرې کولو حق نه لري. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ویلي دي چې سولې په اړه خبرې کول د امنیتي ځواکونو کار او صلاحیت نه دی. په داسې حال کې چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې او روغ جوړې په خاطر خپل کوښښونه ګړندي کوي، ویل کېږي چې امریکایي مامورانو طالبانو ته په افغانستان کې د کار او روزګار په شمول د فعالیت لپاره په اصطلاح د یوې مسونې شبکې د برابرولو وړاندیز کړی، خو په دې شرط چې هغوی د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د حکومتي چارواکو په وینا د تیر کال په پرتله په 2013 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده د بې امنیتۍ او پارلماني انتخاباتو په وجه سوکه شوې، خو سږ کال د چین او اروپایي اتحاد په شمول ځینو هیوادونو ته د افغاني صادراتو کچه لوړه شوه، مګر د بې امنیتۍ او د حکومت د غفلت له امله په عین وخت کې په سلګونو فابریکې له کاره وغورځېدلې. او په بنګلادش کې نن پارلماني انتخابات وشو. رای ورکوونکي به پریکړه وکړي چې آیا صدر اعظم شیخ حسینه واجد د دریم دورې لپاره انتخاب کړي او کنا. حسینه واجد چې د تیرو لسو کلونو نه په قدرت کې ده، د خپل قدرت په زمانه کې خپل سیاسي مخالفان سخت ځپلي دي.
قطر کې قدرمن اوریدونکو زموږ دا خبری خبرونه پای ته رسیدي. خو د خبرونو او مهم رپورټونو لړۍ به دوام ولري، ځکه د دری څنګې زموږ قدرمن همکاران لیلما عزیمی او عزیزه نصیب موږ سره دا اوس په استودیو کې تشریف لري. تاسو ته مهم خبرونه چې د افغانستان د انتخاباتو او نور په اړه دي وړاندې کړي، نو له تاسو څخه اجازه غواړم.